د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دی چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منس دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیت دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د دندې تحقیقات کوي، خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس که د ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلی کی تر سو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدی شي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دښمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي، په هغې کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرج کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی، خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواښنه.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو. پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلی چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو او بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوې او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوې. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډېر وخته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې، او د امریکا ولسمشر براک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملی شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اوه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توست چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اوه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.7% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. بلخوا د لومړیو نتیجو تر مخه کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی په یادو انتخاباتو کې 42% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دغه رپورټ زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2010 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی پارلیمان 250 څوکې ګټلی شي، چې په دې توګه دوی د 240 څوکو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوګان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټۍ ایچ ډی پی په انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ډی پی ګوند په لاریون کې د بدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تن یې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی وای دوی به د طیب اردوګان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ډی پی ګوند مشر صلاح الدین دمتریس ویلي دي دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له ای کی پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ډی پی په ترکی کې یوه سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او ای کی پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوګان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د پېښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پېښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا اونیس پروګرام واورو.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه پروګرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. د نن په تاریخ پاڼه پروګرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوي او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنقشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا مونږ کوم ډیټا د 6000 شپږ زره آرکیولوژیکل سایټس دي پورا خیبر پښتونخوا کې موجوده. چې کوم ډیټا ده د ډیر زیات ژونه دي چې مونږ اوسه پورې غنه ټچ کړي نه دي، سروې نه دی شوي. او دې نه علاوه مونږ څه کوم میوزیمز دي، میجر څه کوم ښارونه دي، اکې تقریبا مونږ څه کوم 12 میوزیمز دي.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستاریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه څرګندوي. د ده په وینا مردان سره نږدې سنګو کلي کې او بیا په باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نښې نښانې دوی ته په لاس ورغلې دي، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به نه شولې، خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نه لکونه کالونه ول الته موږ ته آثار ملاويږي. داسې باجوړ کې د ټرایبل بیلټو ګورې الته کې موږ څنګه سټون ایج آثار ملاويږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي، سنګو غار نه، او سنګو غار 3000 کاله زوړو داغې کې د 3000 کالو نه تر 2000 کالو بي سي پورې خلک اوسېدلي. اول هغه دغه ځنګلي خلک وو، هغې به سیدونه راغونډول، کار به یې کوو، خپله کېتي باړي نه کوله. بیا چې اخیری لس زره کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې لکه اوس نه دولس زره کاله مخکې نو بیا هغې کیتی باڑی چې کله شروع شوه په دغه زمانه کې بیا په دې علاقه کې زمونږ باجوړ کې او ممندو کې همداسې غارونه ډېر ملاویږي او زمونږ خدایان هم کړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نه وروسته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چېرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوي کورونو کې اوسېدلې دي او د یو منصوبې د لاندې یې کلي او ښارونه آباد کړي وو او د یو ټولګي یا ټولنې دننه یې ژوند تېر کړی وو. د ده په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا ړومبې جوړ ښار آثار هم میلو شوي دي.
دین پس چې کوم دویم دغه راځي نو هغه چې کله ړومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي نو هغه خو د ټولو نه ړومبې دغه چې آبادۍ چې دی نو هغه په مهرګڑ کې دی په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډېر اسماعیل خان کې دغه ځینو کې د نن نه اتو زرو نهو زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځینه واله بیا په دغه کې په ډېر اسماعیل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډېر چې هغې کې د ساوت ایشیا ړومبې خار چې کوم پلانټ خار او چار دیواری ته و دغه هغه ځای نه شروع 3400 بي سي کې او هغه 3400 بي سي نواله تر 1800 بي سي پورو.
ډاکټر احسان علي وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کاله نه تر 600 کاله قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قام اوسېدلو چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي او بیا د هغې وروسته د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي نو آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي په دیر سوات باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقه کې او بیا تر اغیر 1800 بی سی نوالا تر 600 بی سی پوری او په دې ټوله سیمه کې د دې کوم دینه مقبره ملاوی کی پای کې راغی او زار او د کور سامان ملاوی کی بیا راغی نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع خدا شپاره سو کال ګندارا باد و
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کاله دور یادیږي چې ړومبني مرکز یې پشکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروسته پیښور او هند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروسته د کنک شاه بادشاه په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندهارا تهذیب او دور په حقله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منونکي په ګندارا کې موجود وو او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د به وادي پېښور نومو کړه جوړ نومو نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودی سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ وندوي. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې دی چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هوند تهبه شابازګړی جمالګړی او سوات کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکل دي وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدل لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت ته پورې نو دې کې بلا دغه راغلی دي تبدیلی راغلی دي ټایم سره نو سایت دومره امپورټنټ دی چې هغه ویش یاره دا جولیا هغه ویش جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممند په لاره د سیمې ته راغلی وو او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروسته د سکیتین او پارتین دور وو. ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 بي سي کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممندو په لاره راغلی او په سوات او دیر باجوړ باندې 400 یو برانچ راغی مردان نه تیر شو بیا خان باندې تیر شو ټکسلا او بیا جیلم پورې دغه په لاخې پورې لاړ. دغې نه پس دغې 200 نور بادشاہان تیر شوی چې ته انډو گریکس وي په دې علاقه باندې هغې حکومتونه کړي 200 بادشاہان دا عیسی علیه السلام نه مخکې او بیا په هغې پسې سیتینز او پارتینز راغلل چې هغه د سنټرل ایشیا نه راغلي په سیل کرو هغې 200 کاله حکومت کړو هغې سیترامې چې دي نو دا په سوابه کې خلک ورته سیترامې وایي هغې سکې تر اوسه پورې شته.
پروفیسر فداالله سهرائی په خپل کتاب دی بودا ستوري ان پشاور میوزیم کې وایي چې انډو گریک یا هندي یونانیانو په ګندارا او د کابل په واده باندې تقریبا 200 کاله بادشاهي کړی وه او د هغې وخت سکې او نور آثار هم ملو شوي دي. پروفیسر سهرائی زیاتوي چې 15مه صدۍ کې د ابتلایټس یا وایټ هونټس په دې سیمه حمله ور شو او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف وو نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او زده کړې ځایونو ته لوی نقصان رسولی وو.
بیا چې کوم دی 15مه صدۍ کې سنسکرت کې مونږ ورته هنا وایو نو دا سینټرل ایشیا دا باربیرک قوم وو نو یو ګروپ چې کوم لاړ هغه یورپ تلا هغه ظالم رومن امپایر وخوځو بل ګروپ چې کوم دی دلتا راغی نو دلتا دوی تباہی اکڑل دا 15مه صدۍ کې چلا دی دوی تباہی اکڑلا او هلته چې څه د بود مذهب دغه وو
د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی د دغه دور په حق لوای چې د تورامانا په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی وو چې ګندارا وطن کې لوی تباهي او بربادي کړې وه.
د دغه دغه نه پس چې 1500 کاله 300 کاله کوشانیان حکومت یا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په 5 سنچری کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونس نو هغه بودست نور راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو تریکړ اور یو تواچو پاگی کی مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلک چې اغي دلته ډیره تباہی راوسته و او سب کور موږ توربان دی په نوم اغي پیجن راي سکه موږ ته ملایوي دا اغي کیپیټل بیا هند دغه وخت هند کیپیټل شو ثوابه کی
دا وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا رستو ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
نو بیا 15مه صدۍ نه پس چې کوم دی بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږ دی ته هندو شاهي وایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی دی له شکست ورکو او اسلام دلتا هغه د لاسه خور شو یې 11 سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو ته موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په ځواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بودھ چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي زموږ مشران اوس مار کنیش کوشان بادشاہ چې کوم دی کومه خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف زی د پرزړ والا وته خلکا آغا خلکا چې کوم دی اوسم هغه اچي بل چکم دے سپلای د بہت معبود هغه سپلای چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے هغه سپلای اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پښتونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځایي میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغوني آثارو مینوال دې لیدو دپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو دپاره څه اقدامات کوي په ځواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي
آلریډي مونږ یو پروژه شروع کړی چې مونږ پورا خیبر پښتونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي عجایب ګر دي مختلف په ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارډ فارم کې کوو او د دې علاوه مونږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع دی چې خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز لپاره په لوکل او انٹرنیشنل لیول باندې مختلف 15 لینگویجز کی بغاوی په جاپانیز کورین انگلش اردو اور پښتو.
ډاکټر عبدالصمد زیات کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د لرغونی آثارو ځایونو او ودانو ته تحفظ ورکولو لپاره ډیر زر به د دوی محکمه د صوبای اسمبلی نه یو قانون منځوروي د کوم رستو دغه تاریخي ځایونو او ودانو ته نقصان ورکونکو ته سزا ورکول شي.
او دین علاوه مونږ قانون سازی کوو په آرکیولوژي انټیکویټي ایکټ کې. نو 2014 مونږ یو ایکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز ایکټ چې هغه بدوره کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیل د لا مطابق څوک آرکیولوژیکل سایټ ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاوانې.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپی او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق لبه هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په هکله معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي ښار زی یا ودانۍ په هکله معلومات درکوو. خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
او زخیالی وزدن